یو نامعلوم کس پرون جمعه په سرپل ولایت کې د شیعهګانو د ماتم د مراسمو لور ته لاسي بم غورزار کړ چې په نتیجه کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو د سرپل د والي ویندوی مولوي حسیب الله مسرور سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د سرپل په تغید آباد سیمه کې شوې ده. د همدارز ویلي چې د ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی. د هغه په وینا په دې پیښه کې اووه تنه حسیني ورکوونکي ټپیان شوي. چین په تورخم کې د کډوالو په یو موقتي کمپ کې له پاکستان څخه راستنو شوو کډوالو او بې ځایه شوو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همدارس خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري موقت کمپ کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتې. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو طوفانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاري او همغږۍ ادارې تیکا د 55,000 ډالرو په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د تیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یوه اندازه درملو مرسته هم کړې ده. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوی شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژرنوف د روسیې له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د تیلو د تولید په برخه کې د مسکو او کابل ترمنځ همکاري لمخ کې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور لمخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاری ته پراختیا ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوځ له لورې پر سوله ییز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ییزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لورې د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د پاکستان پوځ په بنو کې د پرونۍ پیښې چې له کبله یې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورځنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوځ بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلنکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوې اونۍ ورته په کار وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ریزان جلکی پتوگا د جون تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای تر رسوم بعد د غنه د جون په نور برخه فکر کوم. درس او تحصیل می زده کړم د سینې می پاتې شي د جون نور برخه تر توصیل نه د پاتې هغه تشویق چې هغه د جون مقدس می شو هغه لمه ذکر لې.
افغان جونې وایي چې دوی ته زده کړې تر هر څه وړاندې لومړیتوب لري. دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړي دي په خبره دا حالات نور د زغملو وړ نه دی. خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د نه کمزوري کوي. تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله.
ام دا موضوع تاسو چیرو ملتیا موکړي. زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی د طالبان حکومت افغان جنورنه بی برخې کړی دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کوم څه چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړي وو بیرته هیریږي. له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لرې ورنه تیریږي دا نشي جبران کیدلی. د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي.
موږ ته خو معلوم دا راته ډېره سخته ده، یعنی د سوچ چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دا کلونه تیر شو، خو تر څو پورې مکتبونه، ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تیریږي. ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوان نجلۍ په توګه، ماته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې، باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته راته حوصله نه ده پاتې. هغه تشویق چې وو، هغه د ژوند کوم هدف مې چې وو، هغه له منځه تللی. ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي. نو دغسې د ژوند په ټولو برخو مې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي، د موږ هغه کوم تشویق چې وو، کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده، هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ تبیول خپل آینده، یعنی یو امید مون به درس ویلی. لکه هغه ټول مونږ نه خسته شوی، مونږ ذهن په یو سلو شلو نور شان درگیر شوی ده. مونږ تر اتانه پیګ چې مونږ به فارغ شو، حتی دا امید نشته چې لاس کاله بعد به هم مونږ فارغ شو، مونږ به پانتون ته څوک پریږدي. کنه دا امید مونږ ته نه ده پاتې، شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک د مونږ پوښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي، یا ولې د نجونو ته مونږ زمینه مساعده نه کړو. ځکه چې که زمینه مساعده کړې په دې دوه کلو کې حتما مساعده کېده. نو دا هغه څه دي چې زمونږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
اغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته، بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی، د هغې اساسي حق ده، د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې، ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي، د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تیریږي، که نه معلومه ده د هغې ذهن، د هغې روان به همیشه درگیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه وو چې درس وایي، مکتب ته به تلل، ښوونځي ته به تلل، یا پوهنتون ته تلل، خپل وخت به هلته تېروو، خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو، په کارخانګیانو. هغه ذهن، هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي، بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بله یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورو نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله، خارج ته لاړل یا کورونه لاړل، که نه هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نور همصنفیانې چې تللي دي، هغې هغه د فارغېږي، یا درس وایي، یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن ذهن کې منفي فکرونه منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو نو دا دې معنی چې ته صحت نه لرې. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی د جامع د وګړو خراب وي، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانگزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردی کوم او کله کله زه بیخي تماسونه تلم دي وایي ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې پانتون او له درسو پاتې شوي دي. یعنی سخت او بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او ودونه دغه ډېر سوي دي او دا زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګرد ګورو.
په دغسې وضعیت کې مکتب شروع نه سه، پانتون شروع نه سه او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام لخوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغه ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي واوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي لږه نه باید ګټه واخلي. مونږ پوهېږو چې تجارت نه شو کولی د کور له منځه، مونږ نورو هغه څه ته لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووزو یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات نو دوی ګټه واخلي، ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپل د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو. نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې استعداد نه لري چې ډاکټران دي شي یا ډاکټران دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو همد اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ورډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل یې ورته لرم. ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څو وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېنوي، مشوره دې ورنه واخلي، د نجونو په مخ د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه شل کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده. امکانات زور له ملت وځي، زور له خلکو وځي، زور له ښځو لنجونو وځي. اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کړي، جنو پر مخ د تحصیل دروازې خلاصې کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
شیرزاد چې له افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ له خپلو ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړي دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې په درس به مصروف وي، که کور ته به هم راغلې د کور کار به ولاغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه، درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخېستې ولې ول اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفوي درس وایي نو کله چې یو دفعهیي هغه بې دندې شي، بېکاره شي، بې وظیفې شي او یا بې تعلیمه شي، هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کېږي او هغه ورسره مخ کېږي. دغه اوس ډېری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وه، یوه ارزو وه چې هغه دولسم خلاص کړي او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي، د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي. هغوی دا هیلې ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه ووایم، ته ووایي یا یو بلې ووایي چې هغوی په رواني ناروغۍ اخته دي. یو څوک افغانستان کې همدا اوس هر کور ته لاړ شي، هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. صحیح ده، ځوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم مخ دي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره، له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه، بنډار وکړه، کښېنه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بېچارهګانې او هېڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وه چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړې، هلته به ملګري ولیدلې، استادانې به ولیدې، درس به وویلو او آیندې ته یې امید و. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او په رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت که همداسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هېواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړ، له هېواده بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته دی. مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ باسواده واده خلک ولرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډېر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بې سواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلئ، یو رپورټ پرې جوړ کړئ، نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې حتمن په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، ښوونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ولې دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي؟ دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، دې هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې صحیح ده مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر په کړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده ناامیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. صحیح ده، عادي خلک به یوه خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي او همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندانې جوګې شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلی، د هغوی اوس بېچارهګانې هم هغلته کار کوي. یعنې تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي. یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، میرمنې، ځوانان، دوی به څه وکړي؟ هیڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
تر اوسه خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپله ځوانان
فرش چاچانی اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم، په دغه وروستیو دوو درېو کلونو کې ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده، ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی هم دې ته مجبورې دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې ځوان امید شي، هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري. هغه مسؤلیت دا دی، او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان، ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلی، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمینه وای، دوی آینده لیدلی چې روښانه د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرېدونکي دي. همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو اندکه دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه ته پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لویه خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبان حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوانو نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصوي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې دي، چا خبرونه هغه یو خبره ده چې میرمنې او میرمنې هم دغه هر خبره کې دوی میرمنه چې نیوي، نو هغه کانفرنس بخې خوند نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې هغه خلکو دا فکر کوو، کله چې دا طالبان رااله دوه درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله، یو ویشت، دوه ویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلي دي خواتلي دي. ولې زه فکر کوم صحیح ده، اوس هغه وخت رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي. ولې اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هېوادونه، که نه هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدایي چلند کوي.
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، میرمنو ته هم نشته. د دهسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې موږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډېری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل. یعنې په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډېره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په اخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیاری پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د نه کمزوري کوي په دې شرایطو کې. زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید د دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله. دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ او مکتب ته لاړ، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تیر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیاری پسې رڼاسته.
همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
دران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کزڑا جانان دے وطن کو مادران دے وطن سم جنت آقا نیستان دے وطن سم جنت آقا